روسیا په سوریه کې پراخو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشري ضد جنایتونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان د صداقت ثابت کړي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لالهاند دي.
مچر مرمۍ دي په میان کې موږ ولاړ یو، د یخوان ولې په میان کې ملکي کسان مري.
باید ورځې کې موږ دلته بند پاتې یو.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان فزیک په هلې ځلې ولمانځلې.
تمر افغانان دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورت کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې میدانونه ودی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي واستوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال د بشري حقوقو جدي سرغړونه کړې دي. د دې کمیسیون وایندوی ازادي رادیو ته ویل په دغه سرغړونه کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه په یو راپور برابر کړی او حکومت هم په نهه مادو کې سپارښتنه کړې دي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح دروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شمې پورې خبر کړ ویلي چې سختريزو وسلولو د کندز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وجني او جنسي تجاوزونه کړي، د غرض له ځای خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړي دي. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندز ښار ونیوه، ملکی تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لاسیرانه سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندز ښار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا یو لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبور شوي او شای له خپلو اصلي مینو ته نیوستانستې وي. کندز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلواله مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچی ولسوالی لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان په خپل خبره کې د تروریست او ظالم منځ یوسی افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست وایان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې صداقت څرګند کړي. د ولسمشر وایان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی اعلان کړ. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډې او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د شه او با تورست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستي، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سو چې زموږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یو خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی. دا چې څنګه ښاغلی هاشمی پاړه وای
فعلاً بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوس کلونو را پدې خو د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمينه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسأله مهمه موضوع بلله، ویل چې صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دې مهمه موضوع تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 16 نیټه د امریکا متحده ایالاتونو ته لارشیاوله ولسمشر باراک اوباما سره خبري وکړي. په دې اړه له پېښور د ازري رادیو د خبريال زبیح الله شفق راپور ووري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربېره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبري وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په رواني میاشت په 16 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د هیواد پلازمېنه واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربېره به د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبه په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نور مسایلو سربېره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړې. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت تام محل څنګه دی، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپل وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، لکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همدارس زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مریخ ښارګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي. خو سر تجهیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک ناڅرګند دی، خو د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکي د دې لړې په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي. د یادونه وردا چې سورج وړاندې صدر اعظم شریف یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې لټيري یوې ونې راهیسي د دې لارې بندې دوه ورته ډېر ستونزې زیږولې دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لار کې څه ستونزه نشته، خو لټیرو څو ورځو راهیسې تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته ستنېږي. د کورنیو چارو وزارت پر دې لاره د وسلوالو مخالفانو ګواښونه تاییدوي، خو وایي خطرناکو سیمو ته ځواکونه استولې دي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی او پرې راپور لري.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولېږي او د خپلو مینو په لوري خوځېږي. کور ته د تلو په وخت کې بیل عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي. دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تګ یې قانوني دی، خو لیدو سره داسې ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغې لارې نور مسافر چې شپږ ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي هیچ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په غزنی ولایت کې په څو امنیتي پوستو حمله وکړې او د کابل کندهار لویه لارې هم بند کړه. ویل کېږي چې د شاشګاو، سالارو او سید آباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لاره تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې یا څلورو ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لاره کې
دیو ترانسپورټي شرکت استاذ احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت وګوري وایي خیر خو راته هغه چې موږ په لواس هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه چې په هر موټر کې 55 نفر و. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، وایي د خیرات اطمینان دی لارې لادر.
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته صدمه رسولي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی دی. د کابل او کندهار پر لویه لاره طالبان موټران سوځوي او له خلکو څخه په زوره پیسې اخلي. محمد ندیم قاسمی هم له زابل څخه لیکلی دی چې په لاره خلک ډیر کړاوونه ویني او هیله لري چې حکومت ورته توجه وکړي. په لوی لارو د تګ راتګ په محل تاسې اوریدونکو کومې ستونزې ویني؟
که غواړی چې خپل تجربې له نورو اوریدونکو سره شریک کړي، د همدې خپرونې په دوام کې له اتمو بجو وروسته میکروفون ستاسو دی په دې خپرونې کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 40% درمل له قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي. دا وزارت په خپلو ادارو کې د فساد شتون مني خو له افشا کولو یې ډډه کوي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په دې وزارت کې د فساد ستونزې مني. دوی وایي فساد چې له یو کال راهیسې د وزارت چارې ستونزمنې کړي، ځینې دولتي چارواکي پکې لاس لري. د یاد وزارت چارواکي دا هم وایي چې ځینو مسؤلینو د بډو په اخیستو سره بې کیفیته درمل د کیفیت لرونکو درملو په ځای ثبت کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 30% درمل له پاکستان څخه په قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د خپل یو کلن کاري پلان د تشریح کولو پر مهال وویل، هسې تیزی کړي چې د روغتیا په سکتور کې د هر ډول فساد مخه ونیسي. د کورنیو چارو له وزارت هم وغوښتل چې د غیر قانوني درملو د واردولو په مخنیوي کې دی ورسره مرسته وکړي.
وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله اقدامات جدی را روی دست گرفته. در حدود
افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو لړ جدی اقدامات پیل کړي. په هیواد کې مو د درملو څخه باندې زر واردونکي کمپنۍ وڅړلې. په دوی کې 800 د فعالیت جوازونه لرل خو فعالیت نه درلود. له دوی نه ځینو ادارو رشوتونه اخیستل خو موږ د شرکتونو لغوه کړل. دوی لپاره مو جدی لوایح جوړ کړي دي.
د عامه روغتیا وزیر وویل سربیره پر دې هڅو د هیواد په څو ولایتونو کې د معیاري روغتونونو د جوړولو لپاره یو لړ عملي اقدامات پیل کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي اداري فساد په بشپړه توګه له دې ورګان څخه ورک شوی نه دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې داسې ډاکټران هم شته چې ناروغان مجبوروي چې د ډاکټر له خوښې سره سم له نښه شوي درملتون څخه درمل واخلي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رحمت الله تنها په نوم د هغه ځوان هلې ځلې وستایلې چې د جرمني د فزیکوالو د اتحادیې په کلنۍ کانفرنس کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. دغه افغان ځوان وایي د په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د افغانستان خاورې، اوبو او تیژو په برخه کې تر ډېرې څېړنې کړي دي. ښاغلی تنها وایي کله چې سش کال په دې کنفرانس کې برخه اخیسته نو د دا فکر کو چې کېدی شي دریم ځای خپل کړي خو بخت ورسره یاري وکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. په دې اړه د ابراهیم صافی راپور واوري.
د پوهنیار رحمت الله تنها په نوم د غزوان چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ترڅنګ د یو شمیر نورو بنسټونو لخوا هم وستایل شو، په دې وروستیو کې په جرمني کې د سلور سلوي هیوادونو ترمنځ د فزیکوالو د اتحادیې د کلنۍ کانفرنس په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر په دغه کانفرنس کې چې د پوهنیار رحمت الله تنها په ویاړ جوړ شوی وو، وویل چې افغان ځوانانو په بیلابیلو برخو کې هیواد ته بریاوې راوړي دي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی:
فضل الله خدای دې په اروپا کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په ټولو غذایونو کې چې د استعدادونو د غوړېدلو زمینه مساعده ده. زموږ افغانانو دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورت کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، یوازې په والیبال، په فوټبال کې نه، په کشتي کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې، په بایولوژي کې، په هر برخه کې زموږ افغانانو د خلکو څخه میدانونه وړي دي. رحمت الله تنها ته یوازې په کټ مبارکي وایم.
له دې وړاندې هم یو شمیر افغان ځوانانو په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. په همدې حال کې پوهنیار رحمت الله تنها هم وایي چې تیر کال هم د جرمني د فزیکوالو په دغه کانفرنس کې د یو شمیر هیوادونو کسانو برخه اخیستې وه چې په هغه وخت کې له ایران نه یوې میرمنې دوهم ځای خپل کړ. تنها وایي له هغې وروسته ورته داسې احساس پیدا شو چې باید موږ افغانان هم هڅه وکړو تر څو ځان تر یوه حده ورسوو.
ماته دا د المانانو سره ډېر د رقابت خود نه چې خوند نه راکول، مګر ځان سره ویل چې د المانی سره په رقابت لږ سخت دی، ځکه هغه له کوزکستانه په سیستماتیک ډول پنځه داسې شروع کړی. خو یو ایرانی سره خو د اقل باید موږ رقابت وکړو. هماغه ورځ به د هغه نه په دې خوا مې څېړنې چې مې وکړلې، ما وویل چې سخت کال په دې کې شرکت کوو او حداقل باید درېیم مقام وګټم. زه درېیم په تمه وم او د الله مهرباني وکړي زه اول مقام باندې.
دغه افغان ځوان وایي د په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د افغانستان د خاورې اوبو تیګو او په یو شمیر نورو برخو کې تر ډېره څېړنې کړې دي. یو شمیر کارپوهان وایي افغانان په بیلابیلو برخو کې ښه وړتیا لري، که دولت ورته زمینه برابره کړي نو کولی شي چې د هیواد دننه او بهر لاسته راوړنې ولري. دوی وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د هیواد د یو شمیر پرمختګونو تر څنګ د زده کړې کچه هم یو له هغو نه ده چې سترګې پټول پرې نه دي په کار. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په یوه راپور کې ویل شوي چې د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو ځینې کسان د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون تر حملې مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او دوی په دې پوهېدل چې دا ځای روغتون دی، خو دوی باور درلود څرنګه چې دا روغتون د پاکستاني فعالانو له لورې کارول کېده او هغوی پکې د طالبانو فعالیتونه تنظیمول. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د ځانګړو عملیاتو تحلیل کوونکي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د حملې مسله څېړي وایي دغه روغتون ځکه ویجاړ کړی سو چې یو پاکستاني وسلوال هم هلته حضور درلود. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي چې نوم یې نه دی ښوول سوی ویلي استخباراتي ادارو د دې پاکستاني فعالیتونه څارل. تحلیل کوونکي پوهېدل چې دا یو روغتیایي مرکز و، خو معلومه نه ده چې دغه معلومات آیا له هغو قمندانانو سره چې پر دې روغتون یې د بمباري امر کړی شریک سوي وه که څنګه. د امریکا دفاع وزارت په لومړی کې ویلی و دغه حمله د هغو امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره سوی چې هلته په جنگ کې ښکیل و او پر روغتون حمله یې یوه تیروتنه بللې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله د استخباراتي معلوماتو له مخې له دې روغتون څخه وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول د مرکز په توګه استفاده کوله او شای درنی وسلې هم پکې ځای پر ځای سوي وې. دغه حمله په داسې وخت کې وسوه چې په کندوز کې جګړې اوج ته رسېدلې وې. یو شمېر امریکایي تحلیل کوونکو ویلي چې دا حمله د توجیه وړ ده. دوی د نتیجه اخیستې هغه پاکستانی چې په دې حمله کې وژل سوی شاید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته به یې کار کاوه. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکي تر اوسه داسې څرګند اسناد نه دي خپاره سوي چې ښکاره کړي په دې حمله کې کوم پاکستانی هم وژل سوی وي. د کندوز له دې روغتون څخه د بیپولي ډاکټرانو کارکوونکي وتلي دي. دغه اداره وایي د دوی هیڅ کوم کارکوونکی پاکستانی نه و. دا خبرې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي د نوم نشول په شرط کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کامبل وویل دا حمله یو تیروتنه وه، خو د څرګنده کړې نه ده چې دقیقا څه پیښ شوي او چا د بمباري امر کړی دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې پر یوه روغتون د برید په مسله ښه خبر دی او په دې اړه څېړنو ته ادامه ورکوي. د ده په خبره د امریکا ولسمشر براک اوباما تمه لري چې د دې پیښې په اړه به بشپړ حساب کتاب وسي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د کندوز پر یوه روغتون حمله چې دوی اونۍ مخکې وسوه جنګي جنایت بللې دی.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د لنډو خبرونو وار دی چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون خپل کار پیل کړی او له مهالویش سره سم خپل فعالیت پر مخ بیایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سختریزو وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جنایتونه او جدي سرغړونې کړې دي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته ویل په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي داعش ډله به د مرکزي آسیا خواته نور هم مخه کړي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغانستان د نړۍ لپاره یو باوري ملګری دی او نړۍ هم باید ورسره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په اعتماد سره همکاري وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 وره نړیواله مسابقه کوي. د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه سول او یو تن لا درک سو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکی کښتۍ نسکور رسوه. د ایران د بهرنی چار وزیر وایي د واشنگتن پوسټ رسپانی بندي خبريال جیسن رسایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. افغانستان از لحاظ امنیت شهرها بعضا با مشکلات روبروست. برخی تهدیدها از ناحیه انفجار ماین، اختطاف و موجودیت افراد مسلح مطرح می شود. به باور شما سفر در شهرها و سرکهای افغانستان تا چه حد آسان و چقدر مشکل است؟ در برخی راه ها البته نگرانی وجود دارد و مسافرین را از سفرشان باز می دارد، چنانچه در یک هفته گذشته شهرهای کابل قندهار شاهد برخی از تهدیدها بوده و مسافران میگن که مجبور میشن دوباره به کابل بازگردند. برای شما سفرها چگونه است در مناطق مختلف افغانستان؟ آیا نگران خطرها هستین؟ در برنامه حاضر روی این موضوع بحث میکنیم و از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو بر ما بفرستید.
او نایمی سیب زبای و بلالار هم مر باشیم که چوک انترنت لری او سکایب لری نو دی سکایب لاری هم کولشی لمر سر تماسونی سی رادیو تکای آزادی زمش دی سکایب پته ده که چوک انترنت او سکایب لری نو آواز به دیر شه آوریدل کیشی. نو موضوع خو تاسو ورته وویل چې دلارو د امنیت په ارتباط دی اوریدونکو نظر څرګند کی څومره په ډاډ سفر کوي له یو ځای بل ځای ته. په نورو هیوادونو کې اکثره خلک چې سفر کوي نو دې ته ګوري چې هوا څنګه ده، که هوا خراب وي، ډېر یخ وي، کنګل وي، یخ وهلی سړک، نو دوی یو څه تشویش لري ځکه چې ترافیکي پېښې کیږي. لیکن زموږ په وطن کې په دې سربیره لوی ستونزه دا ده چې په لارو ماینونه وي، بمونه وي، نو ډېر خلک ممکن له دې درک هم اندېښنې ولري. او له بلې خوا کله ناکله لکه څنګه چې دا د کابل کندهار لاره په دې وروستیو کې بنده ده، ځینې سړکونه، ځینې پلونه او پلچکونه په ماینونو په بمونو الوزول شوي، نو دا هم د خلکو د لارې سفر له کړاو سره مخامخ ولی شي. اوریدونکي کولی شي سر له دې شیبې موږ ته تلیفون وکړي او یا هم د تلیفون یا هم د افغان بیسیم د اتصال اتل شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
بله شنونده ها را داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
انور صدیقی ده پکتیا ولا جریو زده ولا سلام تاسو.
مهربانی کوی صاحب.
سلام شب تاسو ټول او تاسو سلام احترام اوسم.
سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
روان صاحب تاسو موضوع په ارتباط به دومره وایم چې کدی نور ملکونو ډیرینګ سفر کوي هغه ملکونه هلته امنیت دی او دومره رواني ستونزې نه وي موجودې، خو خصوصا په افغانستان کې داسې بهتره معلومه ده چې دلته ډېرې ستونزې دي. د ټولو ستونزو سره سره خلک چې سفر کوي هغو ته هغه ډېر په شا کې وي او ډېر په ترس کې وي، په ویرې کې وي. لکه نن سبا د کندور لاره چې ستونزې پیدا شوې ده، رسنیو نه ورو چې په ساتو ساتو لارې باندې وي. همدارنګه موږ په پکتیا ولایت کې سفرونه کوو، ولسوالۍ ته په ساتو ساتو لارې باندې وي. هلته ولسوال چې دي وسلوال طالبان پوهېږي، موږ خپله ورسره مخامخ شوي یو، درې ساعته څلور ساعته په بېغامه زله هغه مسافر کڅه کوي، پلټنه کوي، تحقیق کوي او بېرته خلک چې کوم خلک ډېر په زړه کښې وي هغه کوزوي، نور ته اجازه ورکوي، خو هغه ډېر په کړاو کښې پراته وي. نو منظور مې دا دی چې هم د جنګ د ویرې نه خلک په تشویش کښې وي، هم د مین د بم د ویرې نه په تشویش کښې وي، هم د غلو نه په تشویش کښې وي، لوټورۍ نه، هم نور امنیتي ستونزې دي. نو د افغانستان خلک چې ټول رواني تکلیف لري، روحي ستونزې دي، نارامه دي. بس هغه لوی خدای ته به دا سوال کوو الله پروردگار زموږ په ملک غیبي نوره رحم وکړي. هر څوک د خپل ملک ته د افغانستان وګړي وفاداره نه دي، هر څوک غواړي چې یوه فتنه ښار جوړ کړي. نو بس سوال بلا
سلامت صاحب، مننه،
الله پروردگار درخلو،
تشکر، سلامت باشین صاحب. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم سلام، څنګه شوئ؟ بخیرم،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ما زه اوریدم که د کندهار ولایت د معارف ولسوالۍ کښې مړې کنې وویل زه دغه دغه بنده لار چې ولاړ دغه چې ډېر خلاص شي، ډېر ښه دی دغه مسافر چې هم پر دا لار باندې دغه دې ور په تکلیف چې سره شي ډېر ژر خلاص شي، ښه به وي.
بلې، دا اوس چې کله تاسې له یو ځایه بل ځای ته سفر کوئ په موټر کښې، نو څنګه په لاره تشویش درسره وي چې په ماین به موټر برابر شي؟
وونو خدای قطن شویس را سره د چورو رلار د سمې تین لار نه اخلاص نه خپل به داګه کی مشکل کی سره چم ما ان پټ یا بلې ورور مشکل زیات نه سرم
سید ډیر مننه چې ټلیفون
مو تشکر سلامت باشین. برخی شنونده های ما پیام های هم گذاشتن، سارون سپکونا را هم به خانش بگیریم. خادم نورزای از ولایت فرا نوشته کرده که سفر کردن در این وقت و زمان برش خیلی مشکل شده. شعیب از کابل هم در پیام خود گفته که از سفر به بسیاری مناطق افغانستان ترس داره، از انفجار، انتحار و همچنان اختطاف هایی که صورت میگیرن.
او محمد قاسم زواق لهلمند لیکلی دی وی د کابل او کندهار پر لوی لاری امنیتی ځواکونه باید پوستی جوړ کړي څو طالبان په مسافرو باندې حمله ونه کړی شي. د ټلیفون لاری اوریدونکو لرو مهرباني کوي
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسه، مهرباني کوي.
روان سه مشکلات دیر شوی دی نوم پا افغانستان که دا وست پیدان علفه لارا چه مثلا پجاس و نسید که دا بند دا جنگ پتی روان دی هم دا بند دا از نور لاشی مثلا دیتون دیر شوی دا کرم خیل و غنی خیل و اسا خیل و نارزه و سیده و نکه برنگ بدرا و پر دادا جمون دی بندی دی دا کسان جنگ روان دی خلد کرونا پر ارشوی دی فقط دا عمومی سرک دیر که اصاب دی سلوک دا که دا اخلاص دی خلق بمخ بانیر خل ډیر څه نه خایم دی علاج په افغانستان کې سره راو دي چې
امين
ان باندې تر شي ان وخت وطن باندې
خدا و چې تاسو کله چې چرته سفر کوي خپل تجربه یاد کړئ کله مو تشويش لرلې دی او آیا کله کوم بدی حادثه سره خو مخامخ شوی نه است
روان سره نن دغه ټول څه دی مثلا یو سړک دی ګرونه ځنه راځي مثلا هغه راځي دا بازار نه کنه سړی ته راځي دغه سړک باندې بند لا بند دا مغزې څوک سره د وځي هغه لاره باندې راځو مشکلات ډېر زیات دي خلک کورونا وایي کورونا ټول روان شول زندګي خرابه شوه دا لسټونه لاره فضا پر ټوله بنده ده همدا انګن ټولو بانکونه هرې خونې بندې دي.
بله صاحب ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است.
السلام علیکم. تاسو سلام کوم او کاروان چې سلام کوم.
سلام صاحب.
کور دی ودان
شاهزاده نابینا د کونړ ولایت نه تاسو سفاری کوي.
مهرباني صاحب.
کاروان صاحب د مې نه غوښتل دا خو د بوزدل انسان کار دی چې څوک په لار کې مې بي زه په خپل د مې قرباني ما کاروان صاحب زما خپل یو په حق دي شوی د دوه سترګې مې وتلې دي. زه دا چانه غوښتنه کوم چې دا مې په دغه لار کې دی او خو د الله رب العزت په همدغه باندې به تخلاص کی چې دا ور باندې ټوټه ټوټه شي ولې چې د بل د شر د فار راوځي او بل ته خفګان او ویرا او جړا د خلکو په کورونه کې پیدا کړي الله رب العزت دې هم د دیو په کورونه کې دغه جړاګانې پیدا کړي. خو وختنه مې داده د مخالفین نه مې وختنه داده آیا کو تاسو رښتیا چې ته د دولت سره په جنگ یې خو هغه د دولت د پوسټو سره جنگ وکړي نو د عمل لار او ستاسو کار دې چې تاسو په عمل لار کې بمونه کړئ او د سوالې لپاره کې مریضانې د سیده مریضان ته کې چې هغه اپریشن ته حاجت لري چې یو سات وخت ولري هغه تاسو په ورځو په شپو باندې تلې ساره وي نو دا کار نه دی کوم واخه تاسو غوانه نه سينو وانان ته zarar ونه رسو او په کار دا چې جنگ نور بس د 50 کال او 60 کال او چې په افغانستان کې همدا جنگونه دی وجه نه دي څه ضرورت څه مقصد خپل ځان نه کم کړه خو ته کوم لري افغانان مری کو دي ختم لري افغانان وي زما وختنه دا اول الله رب دې زړه دا وختنه کوم چې الله زمونږ د هوار نه دا جنگ به سره نور ټوله کې په هر غونه چې تامه غنیول نور مونږ ته معافي وکي. السلام علیکم.
سلامت اوسئ.
سلامت باشین. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که از زمان به وجود آمدن حکومت وحدت ملی در داخل شهر با خاطر آرام رفت آمد کرده نمیشه، چی برسه به ای که براهای صعب العبور بریم. گفتن چون باور مردم بالای حکومت به حد اقل رسیده با برفتن به سایر شهرها از انفجار، انتحار و سایر رویدادهای امنیتی مردم در ترس و لرزه هستند. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نشته کرده گفته که در افغانستان هر کس که سفر میکنه باید وصیت خود را بنویسه.
در تلفن لاری اوریدون که لرو نور پیغامونه با لیش روست ولولو
بفرمین سیب.
در سکایپ لاری مهربانی کوی سیب.
سلامونه خالد حکیمی ام لمزار شریف نمیاری کنی والده
مهربانی کوی سیب حکیمی سیب.
زه اصلا آزاد خبریال یم او غواړم د دې موضوع په اړه میو څه معلومات څه اوریدونکو ته ورکم. سروان صاحب په دې تیرو وروستیو څو کلونو کې اصلا خو د پخوا نام لوی لارې د خطر سره مواجه وي، د شمال لوی لار مزار شریف تر کابل پورې دا تقریبا مسؤونه لاره وه، مونږ به کولای شوی زه خپله شخصا د شپې به تنها په خپل موټر کې شخصي تلم او راتلم ته کابل ته، اصلا مې د نام نه فکر هم نه کوه. خو په دې وروستیو کې په دې وروستیو څو کلونو کې دا لاره هم بدبختانه نام نه شوې ده، او د مزار شریف بغلان په لویه لاره، د بغلان کابل په لویه لاره په ځینو منطقو کې لکه چشمه شیر چې د بغلان ولایت مربوط ده او اخوا ته کې لګی، او د منطقو کې امنیتي وضع خراب ده، په رڼا ورځ او د شپې نه وسلوال مخالفین یا غله راځي، غټ لوی موټر نه لوڅوي د هغوی نه. زه موږ څه خپلوان دي، همدا لوی د غټ موټر لري په دې لار د هغوی د نقل قونه. به یو قصه تاسو اوریدونکو سره شریک کړم چې په یو څو ورځې مخکې تقریبا لسو په شاوخوا کې وسلوال غله د لارې ته راکوز شوي دي، څلور پنځه غټ موټر یې د سړک نه کوز کړي دي، او له ټولو نه پیسې موبایلونه او زیورات او دا شانتې نه اخیستي دي. زمونږ دشمن اوس ښکاره معلوم نه دی چې آیا دا غله دي، طالبان دي، وسلوال مخالفین دي، څوک دي. ده له دې اړخه افغانان سخت ځورېږي. زه خپله یو د قندوز نامنې نه مخکې قندوز ولایت ته د یو شخصي کار دپاره تللی وم، دې په خاطر چې امنیتي وضع ښه نه وه، نو فقط په څلوېښت دقو کې مې قندوز کې کار خلاص کړ. سه ماښام خواشا وه چې بېرته مې تصمیم ونیو چې حرکت وکړو، شخصي موټر وي قندوز نه راووتلو. نو دلته یو چیک پوینټ ده، دوی نه پوښتنه وکړه چې وضعیت څنګه ده، د لارې هغوی راته وویل وایي موټر هم ښه ده، بس ډرایور ته هم دا نصیحت ده چې بس چاته ونه دروي، او یا به تختي او یا به کفاني، بس مونږ یې هم سخت وېرولو. د دوه ساعتو لاره په یو ساعت کې وهله، څه اسناد کارتونه مارتونه چې هغه هم ټول وشکول. نو دغه وضعیت ته فلحال دلته، او له دولتي مسؤولین نه امنیتي چارواکو نه غواړو چې حداقل دغه لویې لارې مسؤونی کې پوستې شته، خو په هغه کې امنیتي کسان نه لیدل کېږي. که چېرته د ورځې په دوران کې هم وسلوال مخالفین راښکته شي لویو لارو ته، نو څوک نشته چې د عامو وګړو دا ته ورسیږي.
فکر نه کوئ چې لارې ډېرې اوږدې دي او په هره نقطه کې پوستې جوړول او د امنیتي کسانو ګمارل هم اسانه کار نه دی؟
دقیق خبر ده. سران سه پوستې شته، فزیکي پوستې جوړې دي په ټولو ځای کې، متاسفانه قلفونه پیا چول شوي دي، او که داسې لنډ مهال ګزمې هم تر سره شي د خلکو د ورځې په دوران کې، حتی یا د رسنیو له لارې افغانانو ته وګړو ته احوال ورکړل شي چې په کومو وختو کې باید دوی د دې لارو نه تیر شي. د ما فکر د ورځو لارو کې که امنیت خوندي شي، تر څو د خلک اکثره خلک مریضان لري، مشکلات لري، نه شي کولای چې د هوا له لارې کابل ډېرو ځایو سفر وکړي. نو که دولت دغسې کومه زمینه برابره کړي چې د ورځې په اوږدو کې د سهار د شپږو نه د ماښام شپږو بجو پورې امنیتې پوستې تامینې کړي، ګزمې ولري، تر څو خلک وکولی شي خپلو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، دا به زما فکر ډېره ښه لاره وي.
از راه های شمال افغانستان هم دادین برای شنونده های ما. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. سلام صاحب،
سلامت باشی. مننه.
سلام سلام
کردی وطن.
نوری خبر کنم در پیسا حالا در یابل سالینه.
مهربانی کنی صاحب.
مشکل خود منگه دقا در سلام صاحب سلامونه دیتا و در تقابل سوالی و در لسه و سوالی بانی دیر شدید جنگ در تقریبا تنگل اشپال سرزی شمی که جنگ تو کالان دی بالاسه اور سوال کی کوم اردو پر تک په دین شدید جنگ چلان دی اخوان حکومت قطر تر کی په غاره کې باندې د مخالفین مینه نه کیږي د خپل د شنو روانه کړی دی چې د چکان دی کنيښتې په دې لار کې سره کې ټول کنه اوره دی قطر نشي راتلی د خو نشي راتلی له خلکو او غریب کوم کنه چې اته کور د لاسه اور سوال نه ما دې شوی دی د تاګاول سوال نه خلک ما دې شوی دی ټول یو د مخې د چا کورونه لاسه اور سوال به د خطاب شو دکانو اور واغستو ټول مخلوق قوت د کورونا داخل په دې زبان جن شروع کړی دی. یو بورول درې زردی د تنه کیږي موږ د خپل مشکل خپل چیرې چاته وای چاته موږ د فایده کو مشکل موږ اوس دغه چې د مان کیږي دا کوم خور غریب پاتې دی کوم چې موږ د خپل کاغل له کوم یو خور غریب پاتې دی هغه څو ګنل لري چې کوم لاشي د موټر وخت احمد په علاوه ولې سوالي باندې باندې الته په مخه کې قطر دی دغه الته جنگ دی موږ په مارلې کې پاتې یو زمونږ د زاد فعالیت چاته وکړ چې دغه مشکل ولې د دولت نه حلي دغه دولت کوم څه نه راځي چې خلکین دغه ما تكون ورک شي چې داخل په امن کې شي خلک به څه څنګه غلي.
بله
سلامت و سیشی تماس مونید
میره بونی سبی اکشن هم دیده داریم بفرمان سب رادیو آزادی است
دی سکایپ للاری
از طریق سکایپ هستم بفرمان سب
سلام علیکم
و علیکم سلام
میره بونی اما
سب سلام آزادی رادیو طول آوریدو کد
سلامت و سی میره بونی
میره بونی
دا تاسو پروګرام چې کله دا ډیر په لور مضمون ته تاسو راځي کړی دا ولې متاسفانه چې د حکومت ډیره بې کفایتي ده او نشي کولای چې لاسرسي ټول لارو ته ولري او پوسټي فزیکلی شته دي ولې په کڅوغ نشته او دوی امنیت نشي تامینول یقین په خدای او کچ وز صرف ما سره دا ویره او ما کابل پارک بم وانه دي نو وز په لار کې رادیو میونی ولا مو تاسو دا برنامه مې واوري د ما په زنګ ټوم صرف یو ځنه ترس موږ سره دا ماته په خار کې بم وانه دي او خپل دفتر ته لدی لپاره یو نیم ساعت دو ساعت نه وخت را روان شوم چې ما سره دا ویره زړه کې چې لار کې ما کوم حادثه ونه شي او بس کوی واځنه کړی اداره کوم یو مشکلات ست دي او حکومت ډیر کمزور شوی ده هیڅ امنیتي هغه توجه نه کوي.
ډیر مننه چې تماس مونی او کورمدان
تشکر سلامت باشین. برخی پیام ها هم داریم سروان صاحب که اما شنونده های ما زیاد در خط تلفن منتظر ماندن. اول بریم به شنونده ما سرق تلفن بعد از او پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنید صاحب
شنابت متست در کو اصلا مهربانی اوکی مهربانی صاحب
الو آوری
بله صاحب آورو یو تجر خبری وکی من نه لتاست خطاسی دوباره تماسونی سی بلاردون که تبا وقت ورکو مهربانی آزادی رادیو
بفرمان سی رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام
مهربانی
سلامت و سی مهربانی کوی لکم زی خبری کوی
قاری اسلام زمیل لکن حالی لتاست را تلیم مرکز که وصلین
شان مهربانی قاری سی مزمل
خوریت خجاتی دی خو بیا هم ځکه متاسفانه د کندهار او د کابل په لوی لاره کوم څه مشکلات دلته ډېر مشکلات دي یا لاس په باندې او کوم څه مشکلات تاسو
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ او اوس مو قسم ډېر وازینه او بل اوریدون که ایم لرو بیا به یو څو پیغام ولولو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام صاحب احترامات تقدیمو تاسو ته
مهربانی سب
سلامت و سب
با شما هم سلامت
سلام با شما سب مهربانی کردین بفرمین
لطف کم مهربان هستی زما مخالفون تا دا سوال ده سب کم دا چی مود با افغانستان تیو او اطول گورو جن خلق نور کار نسی کولی غوالی جنگ دلاری زن تا پیسی پیدا تی ما دیتا دا سوال ده چی دا خدای و دا قرآن تا لیاز مکوی و مسلمانان بند لاری مبندوی مکوی نور وارم آشمان دولتی موج نی مکوی نور آن خدای دوگو سیمون گو تاسه پیدا کری او پناکیمو نور دی اسلام دی سپیچل او پاک نامتر نملان دی استفادا سو استفادی مکوی او وو گو تاسه شکر کول مسلمانانیو الحمدلله کلمو آیو بدی کیو چکی چی تاسه لاری بندوی تاسه کلا پلاری بندی دو بندی بستاسی چوش او بل سوال زما دا امنیت محترم ریاست خدا دی ولی اختر محمد منصور داری ولسوالی در اغلی و دوی چند خبر نسوله ولی صاحبا وای تبلیت و نبی ولی در بین دیو نور دا خو دی ام تجارت کی او هم صاحبا احبری در طالبانو کی دا دل کل غلط مار دی او دخوارم صاحبا چی نور دی اسلام دا پاک او سپیل نم تر ناملان دی سو استفادی و نسی او دې څو استفادې نوې کړې دې کمپونه نوې کړې او باما وویل چې زه خپل کسان باید هم د 2015 کال نه وروسته خو د دې کمپونه وه ځکه دوی اوس مازمداره پاتې دي دوی نه غواړي چې دا بېچارهګان کونډې ورنډې یتیمان
نو
بله صاحب
هغه خلکو نه چې د جنگ د لارې غواړي ځان ته پیسې پیدا کړي او د جنگ د لارې غواړي ځان ته خپله زندګي تامین کړي دوی کار وکړي دوی د روزګار وکړي دوی د نور د جنگ د لارې پیسې نه پیدا کړي دوی د نور بیا هم وایم په زړه د سره چې د اسلام دین دین
سلامت اوسئ سلامت اوسئ
مهربانی صاحب سلامت باشین. شنونده ما محمد گل محمدی از تخار در پیام خود نوشته کرده که در اثر ناامنی در شاراها هیچ نوع اسناد دولتی را با خود برده نمیتوانند. زهرا از بلخ در پیام خود نوشته کرده که مردان و زنان در رفتن به بعض شاراها خیلی نگرانی دارند از ماین، انفجار و همچنان اختطاف. فرهاد از ایرات نوشته کرده که مسدود بودن شاهراه کابل قندهار حداقل 15 ولایت را با مشکل روبرو ساخته.
محمد قاسم لهلمند لیکلی وی د کندهار پر لوی لاره باندې طالبان ماینونه چوی او خلک په قصی ډول وشتي. پلوشه زلان له کندهار لیکي وای دا لاره به کله پرانستل شي. منظوري د کابل کندهار لاره ده. د هلمند له مرجع ولسوالي څخه رحیم الله مقدس لیکي د لوی لارې خطر ډیر زیات دی. دلته په مرجع کې چې نسبتا امنیت هم دی، بیا هم چې 15 یا 16 کیلو متر سفر څوک وکړي مخکې له سفر نه د لارې د امنیت لپاره معلومات کوي وروسته بیا ځي. یعنی اول پوښتنه کوي چې په لاره کې جنگ نشته یا ماین نشته. نجیب الله دانش د نورستان له مرکز پارون څخه لیکلی دی وای د نورستان کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ ته غزیدلې لاره اته کاله کیږي چې د دولتي مامورینو او عامو خلکو په وړاندې د ګواښونو له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. وای د نورستان والی هم څو ځله امنیت شورا سره دغه مسله مطرح کړه، خو متاسفانه مرکزی حکومت د دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم عملی ګام نه دی اخیستی. پلوشه له کندهار لیکي د کابل او کندهار ترمنځ لارې په بندیدو باندې خلک له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. او منصور تنها له غزنی څخه لیکلی دی چې زه هیڅ نه ویریږم ځکه چې مرګ او ژوند د خدای تعالی په لاس کې دی. په دې کې خو هیڅ شک نشته، لیکن خدای تعالی موږ تاسو ته عقل را کړی، سترګې م را کړې دي، او داسې خو نه ده چې څوک د ځان له بامه وغورځوي وایي مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی. انسان ته مجبوره واکونه و اختیارات ورکړي دي. اوس اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
زه سردار محمد تاسید بار ته سلامونه او نیکی له سروان سره.
سلامت اوسه
سروان سره. موږ هم راځو په دنیا کې دا د شلوبې نکیږي د ته زمونږ په افغانستان کې چې کیږي، خو موږ یې مسئول کس نه پېژنو چې دا د چا له خوا نه کیږي او څوک یې کوي.
سردار محمد صاحب، سردار محمد صاحب لطفا پخپل موضوع باندې خبري وکړئ. دا چې د چا لخوا کیږي دا به بیا بل موضوع وي. دا چې تاسو کله چیرته ځئ په لارې کې څنګه ځان مسونه احساسوي که خطر احساسوي یا کومه تجربه لري کومه خاطره لري مهرباني وکړئ.
اچلی خو ټولې بدې د سروان سره چې خاطرې په افغانستان کښې دا څلوېښت کاله ندي شوي، خو موږ به دا خاطره یاده کړو چې نن دا لارې بندېږي، دا ګجرې بندېږي. دغه موږه چې زه اوس تا سره پېلن غږېږم هم زه په خطر کښې یم، وایمه چې ته ودرې دې خوا نه واسکته باندې وانه لوځي او له دې خوا نه به پیلوټه ظالمه تیاره ونه وري. موږ به نو له دې ونه څه سره خاطرې ولرو که زمونږ په رسن کښې دغه د امریکا او برطانیه جنګ ود شي، موږ به په خپله لارې پو
ډېره مننه د لارو په باره کښې خبره ونه کړه. سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. همدغه خبرې تاسې پرون هم وکړې، تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو ټېلیفون وکړو او مفصلې مو وکړې، خو په اصلي موضوع مو نن خبرې ونه کړې. خیر دی، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب. مهرباني کوئ راډیو آزادي
محمد ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب.
ما بل تورن لی مشر روان کړی نو هر کړي ته بریک وایي خدای اوس به مې راباندې پټال شي، اوس به مې راباندې پټال شي. زه د دغه مخالفینو سره دغه د خدای روی نه ځم چې دغه ماینونه په دا لویه لار باندې مه څرخوئ. د حکومت سره دغه خواهش لرم چې دغه پټریک شتی نه چې دغه درې قدمه خدای راخاست دغه لار خو ګورئ سوال مطلب داره چه سوال عوام سوالی که و سلام
سلامت باشین.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که امنیت شورای الینگار و لغمان به کلی خراب است و حتی گفتن بچه ها به مکتب رفتن نمیتونن. خیرخواه از پروان در پیام خود نوشته کرده که ما در راه های خود یک مشکل داریم، گفتن سبب از او اربکی هاست. توضیح ندادن که هدفشان از اربکی ها چیست که اونا را مزاحمت میکنن، مشکلات برشان خلق میکنن. و شنونده دیگر ما سلام جان قلمیار از بغلان در پیام خود نوشته کرده که خداوند در قرآن هم در مورد امنیت راه ها گفته و ایرا هم یادآور شده که امنیت راه ها در نزد خداوند خیلی مهم است.
بله، و سمده تلفن لاری آوردون که آزادی رادیو ده. مهربانی
بفرمایید. سب مهربانی کنین شنونده عزیز.
سلام، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلام و تحت استاد.
سلامت باشی.
دا کابل کندهار لوی لاره چی بنده ده.
بله.
خدا ورور جان بسته چی مخاطبین دم کارو تاس واخلی. او دا افغانستان دولت هم دا چې وکړي چې د دوی په لاس جنګام کړي چې زور دا خالص افغانستان د یې لاس امنیت نه شي نیولی.
صحیح صحیح، ډېره مننه.
مطلب مې دغه دی ورور.
صحیح، ډېره زیاته مننه کور دی ودن.
یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها؟ تماس از شنونده ما متاسفانه قطع شد، یک شنونده دیگر هستند روی خط. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید. سب
سلام
سب میروانی، یکم اگر تیزتر صحبت بکنین.
سلام آقای نعیمی، سلام بر شما، سلام به آقای ساروان.
سلام سب.
واقعا که در راه های افغانستان مشکلات بسیار جدی است، نامنی انفجار و اتحار والیه همشه بخوره یه حکومت وحدت ملی چه خواسته نیاد کار نمی کن. مردم قتل شد، راه ها بند شدن، کل اینا آزار هم سر ماری کار هست مسلمان نیست، باید غمشه بخورن. یار مهم است آقای نمی
بینید
مردم یه خراب زیخی باید جهار از بیشار رو سآل نیا کنن جزمه داشتا باشد بایی وطن از بایی نیبرن یاره.
بله، فکر میکنین تنها راه ها در حکومت وحدت ملی نامن شده یا قبل ازی هم نامن بود؟
والا جاجان راه در حکومت وحدت ملی بسیار وحدش خراب شده، صادق بود آقا بسیار وحدش خراب شده. آقای دکتر عبدالاوی آقای شبانی متفکر به جهان هیچ کار نکدی نمیخون مشکل روانی داره چطوری؟
بله،
به هر حال دیر زیاد من را لوریدون که چخه لخبرون و روست و بیا هم تاستا نوبت در که چه تلیفون وکیا و در موضوع پا عده خبری وکیا ایلا لرو چه نور آوریدون که با لا پا دقیق دول دی موضوع پا ارتباط خبری وکیا که دوی چرت